تاسو مشال ریډیو ته هغوی یاست په پښتن خوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته ریپورتونه او تبصری در خبروم. دغه سبا د خبرونه په دوم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونیز پروګرام پام کوو. هم وړاندې کوو خو لومړی مو خبرونه ته پام راړو. دا مهمو خبرونو سره ټکی په پاکستان کې یو بل مشوم ګزان یا پولیو وهلې چې ورسره سرش کال هلته د پولیو ناروغانو شمیره څلور تر رسیدلې ده. د ملګری ملتونو دوی اداري وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږد مهاله مرستې ته اړتیا لري او اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه هم د غزي تړانګي پر جنوبي ښار رفح بریدونه کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزانی یا پولیو وهلی چې ورسره سش کال په یاد ناروغي د اختصو یو ماشومانو شمیر څلور تر رسیدلې دي. د سین صوبې د صحت وزارت د جون پر لومړۍ نیټه ویلي چې د شکارپور ضلع د دوه نیم کالو په ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی سوې دي. تر دې وړاندې په بلوچستان کې په درو ماشومانو کې د پولیو ناروغي مندل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په پرله پسې توګه د یادې ناروغي د له منځه وړلو لپاره د واکسینو کمپاینونه ترسره کوي. د پولیو مخنیوي لپاره جوړ نیشنل ایمرجنسی سنټر په وینا د جون له درېمې څخه د ملک په شپږ شپېته بېلابېلو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین ترسره کیږي. د پولیو ناروغي نور په ټوله نړۍ کې له منځه تللې خو پاکستان او افغانستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې دا ناروغي لا هم پکې موجوده ده. د پاکستان د پلټون وفاقي ادارې اف آی اے د تحریک انصاف مشران پر دې ورغوښتي چې د عمران خان پر ایکس پاڼه د خبرو سویو موادو په اړه وضاحت ورته وکړي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې اف آی اے د مئی پر یو دیرسمه د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر علی خان، جنرل سیکرټري عمر ایوب خان او د ګوند ویاند رؤف حسن ته نوټس لیږلی و. په دې نوټس کې لیکل شوي چې د عمران خان پر رسمي ایکس پاڼه داسې مواد خپاره شوي چې اولس د ریاستي ادارو پر ضد پاروي. نوټه زیاتوي چې د تحریک انصاف اور غوښتل سوي غړو ته امر سوی چې د جون پر پنځمه یاد ادارې ته وړاندې سي او خپل بیان ثبت کړي. د لغ وروسته دا چې د عمران خان پر ایکس پاڼه له یو ویډیو سره لیکل سوي چې د پاکستان ټول اولس باید په دې د پوهېدلو لپاره د حمود رحمان کمیشن رپورټ ولولي چې په رښتیا غدار جنرال یحیی خان وو او که شیخ مجیب رحمان وو. دا رپورټ په 1991 کال کې د پاکستان ماتېدو او د بنګلادیش جوړېدو په اړه لیکل سوی وو چې لا هم نه دی په ډاګه سوی. د تحریک صاف ګوند ویاند رؤف حسن جیو ټلویزیون ته ویلي چې دوی درې واړه به اف آی اے ته وړاندې کیږي او خپل بیانونه به ریکارډوي. د ملګری ملتونو دوی ادارې وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږدمهاله مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړۍ مرستې لیږل شوې دي. دوی ویل سیلاب ځپلو ولایتونو ته یې خپلې ډلې د سیلاب د اغیز په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره لیږلې دي. بل پلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار مرستیال ویاند فرامرز برزین مشال رډی ته وویل چې سیلابونو د ځانی زیان تر څنګ نور تاوانونه هم اړولې دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلې دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې راغلو سیلابونو په سلګونه کسان وژلي او په ګڼ شمېر نور یې ټپي کړي او بې کوره کړي دي. اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګي پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او وسلو په مټ برید کړی دی. د لغه څو ساعته وروسته دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویل اسرائیل د مکمل ډزبندۍ لپاره نوې تګلاره وړاندې کوي. خو د ولسمشر بایدن تر اعلان لر وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار وکړ چې هیواد به د خپلو هدفونو ترلاسه کولو پورې جګړې ته دوام ورکړي. دویل چې جګړې پای ته رسولو لپاره د اسرائیل شرطونه بدل شوي نه دي. د پوینا پاتې کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولو نه هم ترهګر ګرځولي، پوځي او د حکومتي ادارې وړتیاوې له منځه وړل او د ټولو یرغمالیانو آزادول شامل دي. حماس ډلې ویلي چې دوی د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوي اسرائیلي پلان ته په مثبت نظر ګوري. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې د تحریک انصاف درې مخکشان ورغوښتي دي چې د یاد ګوند د بانی عمران خان پر ټویټر پاڼه د خپاره شوو موادو په اړه وضاحت وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار طاهر خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که په لنډه توګه راته ووایست چې دغه د عمران خان پر پاڼه مواد څه خپاره شوي او د افایي اعتراض څه دی ورباندې؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. اول به ستاسو د پښتنې اولنۍ برخه چې د عمران خان په دغه پوسټ کې سونو وګوره، یو خبره مهمه ده. هغه وایي چې کم د پاکستان، بنگلاديش یا په خوا به تمشګي پاکستان ولې کې دغه جلا شوی دی، نو دغه پاړه چې کم یو راپور جوړ شوی هغه وخت کې چې کم مشر قاضي او حمود رحمان دغه په مشرۍ کې، نو عمران خان په ایکس پاڼ لیکلی وو چې هر یو پاکستانی ته د دغه کمیشن هغه راپور دغه مطالعه پکار ده، ځکه په هغه راپور کې د بنگلاديش د پاکستان څخه د جدا کېدو خبره شوې وه او بیا چې کوم ذمہوار خلک وو نو هغې ته د هغې خلاف د اقداماتو خبره شوې وه. اوس بیا دا بحث و پاکستان کې چې آیا دا سیاسي غلطي وه او کنه دا فوجي غلطي وه، ځکه هغه وخت کې خو جنرال یحیی خان د پاکستان مشر وو او فوجي دیکتاتور هم وو، نو په دې باسکټ اوس د فوجانو دا نظر دی چې دا سیاسي غلطي وه او جنرال باجوا 2022 کار کې دا خبره کړې وه، سیاسي مشران وایي چې دا فوجي غلطي وه. نو عمران خان وایي چې دا د اوکتی شهر پاکستاني او د عمران خان دا موقف دی چې دا غلطي فوجي وه، ځکه چې عمران خان وایي هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن انتخابات ګټلی وو او باید چې واک هغه ته سپارل شوی وو خو فوجانو هغه ته نو ورکړې، نو هغه بیا دا اوسنۍ حالت هم په خپل ایکس پاڼ باندې لیکل چې اوس هم عمران خان وایي چې د پارټي انتخابات ګټلی وو او بیا په دغه ایکس پاڼ باندې چې میډیا خبره کړې وه، نو د اوسنۍ د فوج د مشر هغه کې عکس هم خپري او هغه عمران خان دا دعوه کوي چې څنګه مخکې اقتدار نو ورکړی شوی مجیب الرحمن پارٹی ته عوامی لیگ ته د کرنګ د پارٹی ته نری ورکړی شوی سره د عمران خان دا د ګټلې.
او طاهر خان صاحب، د عمران خان دغه سرګندونی په داسې وخت کې راغلی دی چې د ګوند وار لمخه له اسپوزي استابلیشمنت سره په ټکر کې دی او دوی په مشکلاتو کې دی، نو اف ای وای چې دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې دي چې کوم عمران خان پر ایکس پاڼه څه لیکلي دي یا خبره کړې دي. ستاسو په خیال دغه نوې مسله د عمران خان ګوند ته څومره مشکلات جوړولې سي؟
ګوره، دوه خبرې دي. اول خو دا چې قانوني خو د عمران خان لپاره او دغه د پارټۍ د مرکزی مشران تاسو ذکر مو کو درې او تچکه مصیفیه د حاضرې حکم ورکړي دي د شورو پورس، نو قانوني د پاکستان تحریک انصاف لپاره یو بل مشکل پیدا شو، ځکه په عمران خان نوې مقدمه دغه ایکس پاڼه باندې دغه سرګندونو پاړه باندې درج شوې ده او د درې مشرانو غوښتل شوي دي چې دوی راشي دی جواب وي، ځکه چې د عمران خان په ایکس پاڼه باندې کله دغه بیان چې اوسه پورې پروت دی هغه لري شوی نه دی. په هغې کې د هغې وروسته بیا د پی ټی آی مشرانو کله به ویل چې دا د ایکس پاڼه د عمران خان د امریکا کې څوک بل څوک چلی عمران خان د هغې نه خبر، نو خو وروسته بیا پی ټی آی دا ومنل چې او دا د عمران خان دی او دوی په هغې باندې بیا هم عمران خان سره اتفاق کړی وو او دغه چې کومه غوښتنه وه هغې سره اتفاق کړی، نو قانوني خو یو بل کیس جوړ شو. لیکن یو خبره صرف کوم، پاکستان کې به پخوا د شیخ مجیب الرحمن نوم اخیستل یا د بنگلاديش د جدا کېدو خبره کول دا به یو ګناه، یعنی تصور کې دا یو غلطي به تصور کې دا او ډیر حساس موضوع به. اوس پاکستان کې حالات بدل شول او دا صرف یوازې د عمران خان خبره نه ده، دا خبره نواز شریف هم څو ځله کړې ده، دا خبره بلاول کړه چې جنرال باجوا په نومبر کې 2022 کال کې وو چې دا سیاسي غلطي و فوجي نه و. هغه ته بلاول بټو ویلو چې نه هغه غي سره اختلاف کړو، نو لہذا یو خدادار چې قانوني بل مشکل وي. لیکن زما خیال دا دی چې اوس پاکستان کې خلک د دې سیاسي مشرانو بیانونو سره اتفاق لري چې دا مشران ممکن ده چې دروست وي. نو کې دي چې عمران خان ته سیاسي ګټه او دغه پارٹی ته نور هم اورسي، نو یعنی دواړه دا ځکه اوس خلک پدې پوه شو چې اقتدار د چا دی، چا چې ووټ ګټل دی، کاغه پیپلس پارٹی دا، کاغه مسلم لیگ نواز دی، کاغه عمران خان پارٹی دا، قبل لبل هغه ته واک ورکول پکار دي. زما خیال دی چې سیاسي ممکن ده چې وتل ګټه مورسي، لیکن قانوني وته مشکل پیدا شوه دي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب تاسو له معلوماتو څخه. په هم دې موضوع کې پاتې کیجو، تحریک انصاف ګوند پرون تر خپل مرکزی کمیټي غونډې ورسته په بیان کې ویل په رسمي توګه چې دوی د دې حمود رحمان کمیشن د ریپورت خبرېدل غواړي چې خلګي ولولي. اوس پښتنه دا د تحریک انصاف لدی څخه هدف څه دی؟ زموږ همکار راشد خټک په دې اړه ریپورت برابر کړی دی.
په یو درشم مې تحریک انصاف تخپل مرکزی کمیټه د غونډې نه پس په یو خبر پاڼه کې وویل چې تاریخ نه سبق زده کول او خلک د حقایقو نه خبرولو لپاره باید د حمود رحمان کمیشن ریپورت سمدستي عام کړل شي چې پاکستان د 1971 په شان پیښونه وساتل شي. په کال 1971 کې د پاکستان د ماتېدو او د بنگلاديش ته جوړېدو نه پس حکومت ته هغه وخت چیف جسټس حمود رحمان په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و چې د مشرقي پاکستان د بیلیدو د وجوهاتو جایزه واخلي او په راتلونکو کې د داسو پیښو مخنیوي لپاره سپارښتنه وکړي. کمیشن د پوځي جرنیلانو، سیاستدانانو او نورو مهمو خلکو د بیانونو په رڼا کې 1200 صفحې رپورټ تیار کړ او د پاکستان د ماتېدو تر ټولو لویه وجه د بنگال د خلکو خلاف پوځي عملیات او د دوی سره کېدونکو زیاتۍ وګڼلو. دا رپورټ د سرکار یا حکومت لخوا د عامو خلکو لپاره نه دی خپور شوی. اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی وایي چې دا صرف د تحریک انصاف نه بلکې د ټولو پاکستانیانو غوښتنه ده چې دغه رپورټ عام کړل شي او دا یو جایزه غوښتنه ده. د پدې حق له مشال رادیو ته وویل
پکار دادے چې دا قوم ته پته ولګي چې دا دومره غټه سانی هغه ذمہ دار سو ګو نور هم مدګي کوم پولیټیکل پارټی دی هغه دا مطالبه کړی و چې ردا د دې پبلک کې شو کوم ذمہ دار دی هغه خلاف ته ایکشن واخلی شي. او دا ظاهر خبره ده چې هی وخت کې چکم دی هغه فوجي حکمران او فوجي جرنیلان دغه غیر ذمہ دارو یو سو مدګي ټول ته ځان شاملې، لیکن یو سو فوجي جرنیلان دغه غیر ذمہ دارو او حال تک 90,000 د یعنی زما خیر سب کانټینټ په تاریخ کې دومره غټ فوج کوم دی هغه سره انډر کړو دشمن تا.
پښپاکستان مېډیا تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم په خپل اکسپان یو ویډیو خپره کړې او ویلي چې په 1971 کې د پاکستان پوځي وکتار جنرال یحیی خان د دې ذمہوار وو، ځکه چې د عوامي لیگ مشر مجیب الرحمن په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې وې خو د اقتدار ور نه کړو چې په نتیجه کې ملک مات شو. وروستو د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر اوویل چې د عمران خان د بیان مطلب په پوز نیوکه کول نه، بلکې دا خبره د سیاسي تناظر کې کړې وه. خود عمران خان د خبرې په جواب کې د دفاع وزیر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف د جی او ٹی او سره د خبرو په وخت وویل
یہ کشیدگی اگر کم کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بانی طریقے انصاف جو ہیں ان کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے.
کرا تحریک انصاف بن سٹگر یعنی عمران خان والی چ ملک حالات خشی نو پکار دا چ دیکھ پلا خلا بند وساتی تو زما شک تے چ دی حالات خکول نہ غڑی بلکہ نوری ہم خراب اول غڑی دی بیا دا نہ می دا احتجاج پشان پیخ تا حالات برابر اول غڑی نور گوندی دا شیخ مجیب الرحمن پاک کی رد دا بیان نہ زان لرے ساتلو کوشش کی
سے پیچھے ہٹنے کی کوشش جو ہے پوری طرح پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں.
خو په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پرلماني ریپورټر طارق عزیز وایي چې شل کاله پخوا د جنرال پرویز مشرف په وخت کې هندي ورځپاڼو د حمود الرحمان کمیشن ریپورټ خپور کړی و چې له هغې پس دا په انټرنیټ هم پروت دی او په پاکستان کې په کتابي شکل هم موجود دی، البته حکومت په سرکاري توګه نه دی خپور کړی. د تحریک انصاف د غوښتنې په هکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د تحریک انصاف غټ مقصد چې دی هغه په دې ټیم کې دباو اچول دی او تاسو ګورئ یو موقف د پارٹی نشته پاره ما د علی محمد خان یو موقف راغې وضاحت راغې داغه د وکیلانو عمران خان د وکیلانو بل موقف راځي نو یو کنفیوژن هغه پیدا کوي او پاره کې هغه د ډیر حد پورې کامیاب هم دی. کنفیوژن هغه پیدا کی دغه دیو سلور کال حکومت کو نو دیو پبلش کړي و دا رپورٹ افیشل به پبلش کړي و هغه دی ونه کو نو وس د دې مطالبه کول د سیاسي سپیس حاصلول نه لاو ماته سنخ کړ.
په کال 1971 کې په پاکستان کې د جنرال ریحان د پوځي حکومت لاندې د کمی اسمبلی د 300 څوکۍ لپاره انتخابات وشول چې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ یو سل یو شپته او د ذوالفقار علی بټو پیپل پارټی یو اتیا څوکۍ وګټلې. خو د اقتدار د انتقال لپاره د قومي اسمبلی غونډه و نه شوه او په بنګال کې پوځي اپریشن شروع شو چې په نتیجه کې پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې نور په خپل سیمه کې پوځي عملیات نه مني. دوی وایي په سیمه کې یا چې څومره زیات عملیات وسول نو عمر پکې به د امنی زیاته شوې ده. دوی تور لګوي چې امنیتي سرتیری د وسلوالو په موجودګۍ سترګې پټې کړې دي، خو چې کله یې پر پوستو برید وکړي نو هلته ځوابي کاروایی کوي. بلخوا په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړی عثمان بیټنۍ دغه تور ردوي او وایي چې جنگ د مسلې حل نه دی او دوی د خبرو للارې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره هڅې کوي. دغه ورځ د پاکستان پوځ هم په وار وار ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات روان کړي دي. نور تفصیل د اسرار لمند په ریپورت کې.
د خبر پښتونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې بدامنی زیاتیږي. دوی وایي د امنیت لپاره په سیمه کې په مظاهرو او پاڅونونو ستړي شول، نو اوس د پنډې اسلام آباد لور ته مخه کوي. د ټانک ضلعي جرګه چې 50 غړي لري وایي په سیمه کې د امنیت لپاره لنن اتوار ورځې څخه جرګې پیلوي او لومړۍ جرګه به یې په عمرخیل کلي کې وي. د جرګې یو مشر نصیر احمد د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې په ټولو بدامنۍ ځپلو کلو کې تر جرګو وروسته به د جون په لسمه په ټانک ښار کې لویه جرګه کوي او تر هغو وروسته به بیا په اسلام آباد او پنډۍ کې د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر او چیف جسټس ته په ننواتې ورځي چې دوی په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
گڑے افسون ہم روان کو چل تر نہ ہوتی کو یار شیار ذاتی زمون دے خبر نہ بدامنی ورکا کئی چنو دا بدامنی مونگا نہ وے جدا شارہ وس چان دے وس خو مون پ یوری اسد کی اسی گو مون یو وطن کی اسی گو نو ریاست چ کم مقداران دی او تو مون دا گزارش وی چ گو رکتا دا بدامنی نہ شو رکا ول دی ریاست نو بیا خدا اعلان کو جدا جنگل دی ریاست نہ دے دا ریاست دا وکوی وقداری وی
د ټانک ضلع جرګې مشر نصیر احمد وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې د وسلوالو شتون زیات شوی دی. نوموړی وایي د دې ضلع په جوماتونو، ځنګلونو، کورونو او لارو کوڅو کې په سلګونه شمېر کې وسلوال دي چې له کلاشنکوپونو څخه واخله تر راکټ لانچرو پورې وسلې لري. نوموړی وایي د امنیتي سرتیرو او پولیسو په موجودګۍ کې دا وسلوالو لسی وګړي تنګوي او قلنګونه ترې اخلي.
د دغې علاقې خلک سور سره بهر نه راغلي دي، خو چې کوم بهر نه راغلي دي هغو کې بعضې داسې ګن خلک دي چې په دې علاقې کې داسې ناروا او غلط کارونه کوي لګي دي. خلکو نه پیسې غواړي او پنځ پنځ لکه او دس دس لکه او یو ماشین راوړه او دوه کلاشنکوف راوړه.
همدارنګه څرګندونې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي هم کوي. په میرامشاه کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر خلیل وزیر د جون په لومړۍ نیټه لډو ته ویل چې په 2014 کال کې یې ټوله سیمه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې خالی کړه او کورونه او بازارونه یې هم ړنګ شول، خو چې کله په 2018 کال کې خپل کورونه ته ستانه شول نو بیا پوځي عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. خورده په خبره بدامنی نور هم زیاته شوې ده. نوموړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای اکثر بې ګنا خلک نیول کیږي او مرګ جوبله ورته وړي.
بس داسې اپریشن خدا مناوي چې اپریشن کله کیږي هغه کې خو داسې دی غانه کې څو ورته وایي چې پورا داسې معلومات هم نه وي ورته او داسې پورا کوشش کیم نه وایي چې سم قبایل دي که خیر د یونیم
خود حکومتی ګوند پاکستان تر کنساب د خبر پختونخوا اسمبلی غړی عثمان بیټنۍ چې له ټانک ضلع سره تعلق لري دا منی چې په ټانک شمالي وزیرستان او د خبر پختونخوا په نورو سیمو کې بدام نشته. خو نوموړی وایي دا سینه ده چې ګینې په ټانک کې په سلګونو شمیر کې وسلوال شتون لري او له خلکو قلنګونه اخلي او نور خراب کارونه کوي. نوموړی د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې دوی د خبرو د لارې په سیمه کې امن راوستل غواړي او د لړکې یي کوششونه روان دي.
موږ په خپل علاقې کې مذاکراتو په ذریعه یو مطلب داسې پر امن لارې باندې پر امن طریقې سره چې موږ امن او امان راولو. چېرته الله دې کوي جنگ خو په کله په علاقې کې امن نه سي راوستلای، ځکه د جنگ د امن اسې ولې را دي سره خو لري علاقې نه خلک نه کلمګانی او کې او علاقې دوی شي او خاطر شي
پا په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په نوم یوې څېړنیزې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 215 ترهګریز بریدونه او د دې د مخنیوي لپاره عملیات ترسره شوي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دي. خو د دې باوجود هم یاد اداره وایي چې په پاکستان کې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې شاوخوا 10 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 10 کسان وژل شوي چې 15 ملکی وګړي او 10 د امنیتي ځواکونو غړي دي.
اسرار العالم مومندو چې رپورټ وړاندې کاوه د برجنوبي وزیرستان ضلع د کوټکی سیمې خلک وایي حکومت دي زر تر زر د دوی په سیمه کې انټرنیټ بحال کړي. دوی د دې لپاره پرون احتجاج هم کړی وو. خو د یادې سیمې پارلماني استازي وایي چې په دې اړه کار روان دی او ډیر زر به د خلکو دا غوښتنه پوره سي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکی سیمے اسی دن کے پہ احتجاجی مظاہرہ کشے دے حکومت نا دے سیمے بند کڑی شوی انٹرنیٹ بحال کول غشتنا کڑی دو دے دغی احتجاج یو مشر رحمت شاہ ماسید پداغا براکشے مشال ریڈیو تا وویل
انٹرنیٹ پہ حوالہ بندے میس کوم پہ احتجاج مجبور شوی ابل رم دے کوٹکی پہ بازور کشے احتجاج وکا او پہ احتجاج نا دے ورستان تین زبر دے ٹیم حاضر کا چیک اچھی دی تین زنے ورز دے پرے 3G 4G بال رسا نومی زو دو بورا تین زما ورز دیا ہاں احتجاج ہاں کری چکی میں دے غرے علاقی دی لر لر علاقی دی آگا کشے نیٹ 4G چار کری خو سنا روغا کوٹکای چکی ما من شہراتو او دل کا بلکل آمن دائی او پدا خورا بندی انٹرنیٹ بند کرا دے دا ظلم دا جبر دا کو صرف دے مشخل دے پتیارا سے سوتی جے دے دنیا دے حال نہ نہیں خبر
په احتجاج کې برخه وخستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ سره روغ سیمه مشر خبره هم وروي.
یمونمو شرزاده مسید چې ډېرې میاشتې نه په اپر وزیرستان لور مختلف علاقې شه انټرنیټ 3G 4G سیستم بند وو. نو وس په ځای علاقې شه لکه لور وزیرستان او د میشه کیم تیار ځای علاقې یا بدر علاقې په دغه علاقې شه انټرنیټ سیستم د یو هفته مخ شه به حل شو. نو چې کیمه داسې ګنجان آباد علاقې دي چې ابو دي دو په شه لکه صدر ماکین سراروغا کوټکای په دغه علاقې شه
سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې زر وو په ضلع کې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت وو بحال کړای شي.
لور دے اپر دا وڈ را غٹا سیریس و غٹا مسئلہ وا چھ دیر خال کے بدام دے راخ کرائی دائی نو میز غن سچینہ ور کر دی آگا تا چیمینہ حال را جل دی دائی دا غنڈر چی کم زی که کمائی دائی آم دے کسون حالا گیا دی دا کمی تاوری چی کم کمائی و پام دے لگیا دی او پا غنور چی کمی لس لر لر لکی دی آدے تاوری دے ریجنا پا حر تا دی نو آتا فورن دائی دے آگا کرائی دائی پا کام چن کو انشاء اللہ پل دائی دے پا تاوری دے بید وکو دائی دے تو زا نیٹ ور کاؤ ما دی.
خو دے کوٹکی سیمے احتجاج مشارون مشال ریڈیو تا دا هم اویل چکا دے پینزم ورز دے پورا حکومتی پسی مکش دے انٹرنیٹ سہولت بحال نکڑی بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د ملګر ملتونو دوه اداري وایي چې په افغانستان کې سیلاب ځپلي له اوږدې مرستې ته اړتیا لري. دوی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې افغانستان کې په دې وروستیو اونیو کې راغلو سیلابونو په سلګونو کسان وژلي او ګڼ شمېر یې ژوبل کړي او بیر کور کړي دي. د مشال ریډي خبریال صالح محمد صالح په دې اړه نور حال راکوي.
د ملګری ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوایی اثاور له یوشتمې د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیز ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوي دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونې ډلې مو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمي مرستې ولېږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سمدلاسه وروسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره اضطراري مرستې چې په هغو کې غني سوي بسکیټونه او ځانګړي غني سوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورنیو ویشلې دي.
تیره جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې اورښتونه و او نن یکشن به بیا د بنسن په لویدیست کې د سختو بادونو دړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل سته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولی دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلی دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري، سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې دریو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا حکومت د کانګو وایرس مخنیوي لپاره له نورو صوبو څخه ورول سوي او څارویو لپاره د صحت سند لازم ګرځولی دی. د محکمې چارواکي ډاکټر اسد علي شاه د جون پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل حکومت ټولو ضلعو ته خواست کړی چې د قانون د 144 مادې له مخې اسناد نه لرونکي څاروي پرې نږدي. حکومت دا کار په داسې وخت کې کړی دی چې لوی اختر په رانږدې کېدو دی او د اختر لپاره د پېښور په ګډون د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې منډۍ لګیږي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک یا مالی محکمې صوبه کې ضلعي انتظامیو ته خواست کړی چې د نورو صوبو نه خیبر پختونخوا ته د څارویو په راوستلو او بوتلو باندې د 144 ولګوي او د کم څاروي مالک سره چې د هغه د څارویو د صحت سندونه نه وي نه درا پرېږدي. د خیبر پختونخوا د لایف سټاک محکمې ماهر ډاکټر اسد علي شاه مشال لیړو ته وایي
کم څاروي چې د دې صوبې نه زی او کم چې دې صوبې ته راځي د هغوی معاینه دي وکړي شي او باقاعده د هغې هیلت سرټیفیکیټ فیکټ وکتی شي او هغه سروي چې د دې صوبې نه نورو صوبو ته زی دا غي معاینه بکي ګوري با چې د دې څه بيماري نشته ګوري با چې په دې باندې هغه خاص قسمه ټیک کوته مونږ وایو د څه د وجې چې دا کانګو بيماري خوريږي هغه پی نشته دا غي نه پس په باندې سپری کیږي او د دې نه پس پاغه ته هیلت سرټیفیکیټ ورکول کیږي چې هغه هیلت سرټیفیکیټ به دوی په بل صوبې کې بیا خي او د دوی سروي به التا پرې خو دل کیږي او همدغه شان دراتونکو سارو با دغه سرټیفیکیټ چیک کیږي چې آیا دوی سره دغه سرټیفیکیټ شته کنه چې هغه صوبه کمی صوبه نشي دوی راغلي دي.
بل خو دا قربانه یا لوی اختر ته سباندې دوه نه پاتې دي. نو سارو خستون کې زه محمد وای باید حکومت د دې وایرس او د سارو د نورو ناروغو مخنیوي وکړي ځکه دوی خو سارو پسې ځای پر ځای ګرځي او د وایرس لګیدو ویره ور سره هم وي او ساروی اخیستل هم ضروری دي.
کوم بیماری چې راغلی په سارو کې او دا خو لږ ورځې قربانۍ ته هم پاتې قربانۍ مراله نو بس موږ خو بس په دې خصو مونږ خل نه پېږو سارو په بیمارۍ باندې عام خلک چې په کار دي کومه چې په دې په منډو کې خپل ډاکټران کینی او چې کوم سارو ټول سارو چیک کوي کوم سارو کې بیماری چې منډه کینی پرېږدي ټول سارو خو د باندې زموږ ته خپل سارو خوشته نه نو موږ دا وایو چې حکومت چې کو هغه کوم سارو راځي هم چیک کوي او کو دې ځنه کوم سارو دلته کمی هم چیک کوي زه اوس بردم یو سارو را او زه په ما ته په پته لګي خو به یاري په یاره ورځما نو چې ما ته بیماری ونه لګي دینه دا خو سا شي دي ان دا خو لګي به انسانانو ته دا دینه خو بلخ مړم شو دي کې او دا به خوريږي نورم.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک محکمې چارواکي وای چې کومې ځلې د هوا د نورو صوبو سره لګیدلې دي هلته دوی چک پوسټونه هم جوړ کړی دي او پکې دفعه 144 د لګولو خواص هم شوی دي. د غزلو کې ډېر اسماعیل خان لکی مروت سوابه هریپور کرک کوارت او نوخار شامل دي. دا د ونه چې د مې په 19 هم د پیښور یو رختون کې کانګو وایرس وهلي یو تن مړ شوی دی او طبي پوهانو په وینا لوی اختر رانږدې کېدو سره د کانګو وایرس خورېدو خطر زیاته شوی ځکه چې د ملک نورو صوبو نه ساروي په غټه شمېره کې راځي چې په کې ناروغ ساروي هم وي او د انسانانو سره نږدېوالی هم سیوا شي. د دوی په وینا دغه کانګو وایرس خو ساروي ته څه نقصان نه رسوي خو له انسان ته دغه رنج لګېدي شي چې د نه علاج یا سخت ناروغي په صورت کې ترنا انسان مړ کېدې هم شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ ایست اوریدونکو، سم د خبرونې نیمای ته را رسیدلی. د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام پام کوا وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې د مهمو خبرونو د سرټکو یادونه. په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزڼ وهلی دی چې ورسره سرش کال په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیر څلور ته رسیدلی. د ماشوم تازه په سیند صوبه کې پولیو وهلی او تر دې وړاندې درې ماشومان په بلوچستان کې پولیو وهلی وو. د ملګرو ملتونو دوی ادارې وایي چې په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږدمهاله مرستې ته اړتیا لري. د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم دغسې د کډوالو ادارې یونیسیار کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې راغلو سیلابونو پراخه مرګ ژوبله اړولې ده. او اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او توپونو په مټ برید کړی دی. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام پام کوه وړاندې کوو. د خبرونه کوربه امان الله نصر دی. استاد لپاره په تکراری توګه خبریږي.
پام کوا خبرونه او فریادونه.
نو ماویل السلام علیکم. بس د داسی پتریو تندیراته وکتل وای رازا رازا علیکم دی سلام ګورګین جانا. الله دی را ولستا کمی وخښو چې ته هم راغلی. نو زه ډیر خوشاله شم ماویل کاکا. هغه ستاسو د ناروغه د اکسیډنټ خبر په اخبار کې ما چلولې و، بیا مې په سوشل میډیا هم ورکړی و. خ ډیر خلک خبر شوي دي. ما سهار وکتل یو لک تنانو کتلې و. وای خ دا خبر تا ورکړی و؟ ماویل جی او بس کاکا خپلو بچو او نوسو ته ورغ کړلو. وای دا دی پیدا شو سړی راشه. زه خوشحاله شم زما د خیالو چې په غاړه کې سهارونه راچی. ما ویل نه کاکا د دې دومره استقبال څه ضرورت دی. خو د یوه کلي او یوه کور خلک یو، محله داری ده، ګاونډیتوب دی. دا خو زما فرض و چې میډیا ته مې دا خبر ورکړی وی چې ستاسو د بچی اکسیډنټ شوی دی، حالت یې نازک دی او د دعاګانو ورته ضرورت دی. بس دلته نو ټول را باندې را غونډ شول او با جماعت کنزلی او ماردار را باندې شروع کړلو. ما چغې کړې چې هلکه زما ګناه خو را وښوئ. وای خانه خړوته د یوې هفتې نه چې تا دا خبر چلولی دی، بس زمون کور کور نه بلکې هوټل جوړ شوی دی. خپلوان که د لرې دي که د نږدې، یو نه دوه نه درې درې د تپوس دپاره را روان دي. ما ویل نو دا خو صحیح دی که نه. وای نه ته ماته دا ووایه چې دا روټۍ چای به ستا پلار پوره کوي. کار او روزګار ختم شو، بس د میلمنو او د تپوس والاو فرمایشونه نه پوره کیږي. ډیر خلک چې راشي بیا خوزی هم نه. مریض مو جوړ شو، په دواړو پښو ودرېدو، چغې کړې چې روره زما تپوس ته مه راځئ، زه جوړ شوما. دوی بیا هم را روان. خیر دا نقل دلته پرېږدی، اوس به یو بل نقل درته وکم. دا اسپتال، اسپتال ته چې ورشي مریض به پروتی په واډ کې، سل تپوس والا به دلته ناست وي او سل به بهر په واډ کې هم ناست وي. هغه ورځ یو اسپتال ته ورغلم. دا اسپتال د واډ مخ کې ډیر رش دی. زما دا خیال دی چې څه بریکنګ نیوز دی پیدا کړو، څه جګړه مګړه شوې ده. ما ویل الګه دا رش کش مې ولیدو، مونږ خو د بریکنګ نیوز په تله یو بریکنگ نیوز جوړو. چه جگره شویده؟ خبره چه ده؟ وایستا دماغ خراب شویده؟ زمونگ یو عزیز ناروغ شویده، روته دیر خوالی و عزیمه خراب شوی و مونگ کلیوالیو، کریبانیو، مسودانیو، وزیرانیو، خطکانیو، افریدیانیو، یوسفزیانیو، دای مونگ عزیزانیو طولی تا پوست را غلیو. بلکې یو خدای راته ویل چې په دې عزیزانو کې څه کاکړان او چیکزیان هم دي، او دا هغه غاډ نه څه منګلان او شینواریان هم د تپوس دپاره راغلي دي. وای داغه خو مون پریشان یو چې مریض څنګه دی چرته دی او په کمالت کې دی دلته دی او کده بارډر هغه خواته دی زه پریشان شم مال الکه د مریضانو اغواکاری هم شروع شوی ده وای داغه خو بدتر اخی چې دا مریض چرته دی مونږ د دومره لیرې نه راغلي یو ما ویل جانانه د دنیا هر مریض چې دومره خپلوان وګوري نو تښتي به وای ولي ما ویل تاسې خو د مریض تپوس نه کوئ بلکې د مریض نه ټپوس جوړوئ وای څه مطلب دلته خو چې څوک تپوس راشي نو بیا چای روټۍ او غم د پوره اوونۍ وای مونږ ناست خو هم د همدغه خبرې د پاره یو د یوې هفتې بیل دی د چایو او روټۍ او اوس هوټل والا کیس راباندې کړی دی چې تر څو دا بیل ورنکو نو پرې به مو نږدي ما ویل بیا به نو ښه راشي دا مریضه نو ګرانو او په نورو تاوانو ملګرو دا ټوله بېروزګاري او بېکاري ده چې ګډبړ یې جوړ کړی دی او همداسې یو ګډبړ دا وخت جوړ دی دلته نو درځئ چې نیغ په نیغه وګورو دا ګډبړ په همدغه اسپتال کې
خدایا ادا لاس میں سونا درد کئی دا ڈاکٹر سے شو وے اے دا خیم ڈیرا ٹنگرا تڑرے دا کنا وے آگا نرس ہم نخکارا کی گی آگا چراشی لگ می دردو نہ کم شی استن راو لگوی بیا لگ آرام شما وے
السلام علیکم فردل خان جوړ تکړه په خیر سلامت
زالیم وای خبره مې چې خلاص می ماده تا داسې پور تکړه ما لکه زه چې روغ جوړ سړی ما لوي
بس بخنه غواړم مړه لگ جذباتی شما خوک خو نشوی؟
نه نه بس دستی دیر نشوم خوک وی
نه تا دا که سراتو که دا چه چل شویده دا اکسیدن چنگو شو؟
یار بس صدر تو ویم پا بازار کی را روانو ما پا چورتو کی بس یو کس پا موتر سیکلو و حلم لاس را مات کرلو
نه نو تا فوراً ما تا دا تلیفون ولی و نکرلو چه دا دوال لاسو نمی ارمات کری وی تا چه لاواری چه خونه زما پرنگ تربور لری
نه نه گلبیگ خانه دا جنگ و جگره خبر نوه غلطی دا انسان نکیگی بس
خواه ما تا خدا حقا زمون دا دخمنان و سازش معلومیگی آغوی خونو در پسی را لیگل ایدا کسو
نه 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 سوائی مانا یو اتفاقی اکسیدنتو بسو شونو
وی زما لالیا زما ورور پر دل خانا دا سدی دا سوشو وی زما ورور یا سشیوی دی
اوه خورکه معمولی اکسیڈنٹ دے بس جوڑی گا ما
دا نظر دے چان نظر کڑے دے زما ورور ما ندر تو ویل وروریا چی داستر گی ما توراوا دا بریتی شک شک مندراوا سو ظلمی در تو ویل چی رازا چی نظر ماد بابا لدی بوزم تاویز در لوالم نن سبا دا ٹولو خلگو ڈیری رویستر گیوی تر انسان پوری اوری اوزی های های زما لالے څنګه یو لاس په غاړه کې پروت دی او پښه پاس تړلې ده لکه د کسا په دوکان کې چې چیلې راځوړند وي
اوه خورکه ما جاړه وام جوړېږم ډاکټر ویل چې په دوې درې میاشتې کې به جوړ شم کنه
دا ډاکټران په څه پوهېږي ترا پورتا شا چه اغا دی جوڑ بابا تا دی بوزم زمون طول خلقل تزی
نا نا مره مر بشم التا باور نشم
هغه خو جوړ اډ ماتوي، ظالم لکه د مریض سره چې کشتی یا ریسلینګ کوي.
یا پر دل خانه دا خورکی صحیح وای، داسې نه وي چې دا زخم خراب نشي، دا لاس دې کوږ نشي.
مڼه ولی می ویروي، جوړ روغ لاس دی.
او سلام علیکم پر دل خانه بچیا، هلته په کور کې مې ستا د مامي سره لوډو کوله، وګټې مې د هغې دا خوړلي و چې بادام ګل راته وویل چې د سکوټر سره دې اسکیډنټ شوی دی. لوډو مې ایسته پرېښوله او دلته راغلم. بچیا اوس څرنګه یې؟
زه جوړېږم ماما. تاسو خامخا پریشان شوی یاست.
مړه څنګه خامخا پریشان شوم؟ یاد دی نشي د تورګل جرندی والا هم داسې لاس په جرنده کې بند شوی و، لاس یې تین کټ نه کړلو.
یو یو ماما، ته اوس تپوس ته راغلی که زمونږ پریشانه کېدلو ته مریض ته تسلي ورکه.
یا بچی اوس په دې سپینه ږیره دروغو نشم ویلی. پر دل خانه ته دا لاس راښکاره که. اوهوهو، دا خو پړسېدلی هم دی او شین شوی هم دی. همدغه رنګ هغه ګلاب چاچا نه و، هغه په چوک چې یې پنډې ورجې خرڅولي، د سایکل چین لویدلی و، هغه یې وراچولو، لاس یې په چین کې بند شو. دلته هلته به تلو، اخر خبرې څه وشو؟
خبرې ما خبرې ما مړه، دا د غم خبرې مه کوه، ولې زما زړه را خرابوي؟
او که نه ماما، تو خو که د فوج کمانډر وای نو د حملې نه مخکې به دې په پوره لښکر تیار غورځولی وای.
ګوره بچیا، زمو ماما یم، چترمو نه یم، خدرې نه یم، په ایډوانس کې مو خبروم، داسې نه وي چې زما بچی پر دلم.
نه ماما، زه جوړ روغ یم، ته بې غمه شه.
سوال نه پیدا کیږي، رنگ دی جړ دی، لاس دی پړسېدلی دی، ګوتې دی شنې دی. تر څو چې زما ښه تسلي نه وي شوې، زه نه ځم. او ورشه هلکه، هغه زما بستره بار پرته ده، هغه راوړه. او رنګینی بچیا، ته ورشه هلته، څه د روټۍ شوټۍ بندوبست وکړه. او ها، زما انډی ته مالګه کمه او مرچکې لږ زیات که، چې تر څو د ده دا ګوتې واپس نوي ویلډینګ شوي، زما تسلي نه کیږي، زه به همدلته یم.
یاره ماما ډېر هوښیاري، مطلب د یوې دوې میاشتې روټۍ دې تاوان کړله.
بدنیا، ته په روټۍ شوټۍ پسې نه یمه راغلی. په دې اسپتال کې دا د نن سبا په نقل پاس ډاکتران او په سفارش خط پاس حاکمان راغلی دي، و همداسې نه وي چې زما د خوري لاس ور ضایع نه کړي. په یوه لاس خو نه انسان لامبلی شي، نه څه خوړلی شي، او نه سیکل او ګاډه چلولی شي.
ماما، ته خدای نه خسته خوایا، تو خو زما ورور په زوره په یو لاس کوي.
هو بچیا، اوریدلی دی نه دی؟ وای خپل لاسا ګل لاسا، د یو لاس نه پړک نه خیجی. الله دی دا یو لاس بل لاس ته محتاج کوي نه. دا خو بزرگانو ویلی دی بچیا، د لاس به ډیر خیال ساتو. بیا دا دی هم خلاص، زه خو چې په خلاص روټۍ خورما نو صرف اته مجمې چټکما، او چې په کیڼ لاس یې خورما صرف پنځه مجمې صفا کما.
بیا خو دی الله دا خلاص در ګټکه چې د خلکو بچه توشي.
لکه تاسو ویل چې وګوڼې دي.
نه نه ماما، ما ویل ماشاءالله چې د نظر نه شي.
های نظر یې کړم ظالمانو، هاضمه مې خرابه شوه، اشتها ته مې کله پور لوېدلی دی. چې هاضمه به مې سمه وه نو ته یقین وکړه چې کم واده ته به زه ور وبللی شم د بل چا باډو گنجایش نه و، ټوله روټۍ به ما خوړله.
خورکۍ دا خو ښه شو چې په هغه ښه هاضمه او خلاصه اشتیا کې دلته د یو دوې درې میاشتې دپاره نه دی راغلی. کنی مونږ خو به اوس د دې کور په ځای په سیلانی خیراتی دسترخوان ناست وای.
ماما جی، تاسو دلته د پردل خان د تپوس لپاره راغلی واست کنه؟ پردل خان اوس ماشاءالله بالکل روغ جوړ دی. هغه وخیاران وای چې 100 روپۍ پور کا د ماښام روټۍ په کور کا، نو تاسو اوس ورشئ، دا ځان وخت دی.
ورشم؟ داسې ورشم؟ سوال نه پیدا کیږي چې لاړ شم. ما درته وویل چې تر څو پردل خان نوی جوړ شوی زه بلې خوا ته نه ځم. د دوا سره سره د ده دپاره څه ذکر و اسکار ضروري دي، د پریز خیال به یې ساتم، هغه ضروري دی. کنې خدای مه کوه، ما څو کسان ولیدله چې د دې مات لاس او پرې ګوتو له سببه بادی را کی برات دیا.
اوه ماما، زه جوړ روغم، که ته وای دا پټۍ به لرې کړم، په دغه لاس به تا سره چمبه وجنګوم.
نه نه بچیا، دا چمبه فلال په پمبه کې کیږده، بلکې په تخته کې د یو ډنډې سره وتړه. او کنې ټول عمر به په غاړه در باندې ځوړند وي.
ماما، کور ته ټلیفون وکم، څوک به در پسې راشي؟ غریمانان به در پسې پریشان وي. مامې خواسیم ډېره وسواسې ښځه ده.
نه مړه مامي، په ګولۍ ولته پرېږده، پرېږده چې یو څو شپې په مړه خېټه دلته روټۍ وخورم. اخ بچیا پردل خانه، تر څو چې روټۍ تیارېږي ته دا خپل سټوري راته وکړه، کسور د دو او که کسور ستاو. اخ او څو بجې وې؟ د سکوټر والا بریک درته ووالو او که ظالم هسې درنه لاړلو؟ اخ د دې سکوټر نمبر دې نوٹ کړی دی او که نه؟
اوهو ماما پرېږده، مړه ما خپله معاف کړلو، بس لاړلو.
اخه ماما جی، دا څوک چې د ناروغه تپوس ته راځي نو څه میوې، څه جوسه، څه شربت د مریض دپاره راوړي؟ تاسو څه راوړي دي او که خالي لاس راغلي یې؟
های های پردل خان بچیا، دومره را باندې گرانی، دومره را باندې گرانی چې ستا د پاره خو چې ما یو ټرک کټرک نوی پیک اپ مالټې امرود او انګوران را وړي وای نو هم کم. خو بس افسوس، افسوس.
خو بس ماما افسوس چې بټوا د کور پاته شو.
بټوا؟ بچیا ته څنګه خبره شوې چې په بس کې چا بټوا را نه ایستلې ده؟ خیر پردل بچی به څه پور را کې، اوس به را وړمه څه میوې، شېوې او جوسه.
نه 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 ماما، د دې ضرورت نشته. نو ګرانو، زما تپوس ته راغلو میلمنو واورئ په خلاص غوږو، زما لاسونه جوړ شول تر اوګو، له اوګو نه واله تر ګوډو، درځئ چې زو تر خپلو خپلو کورو.
کور قسم دې که داسې ژر را نه لاړلې، الکو ویني سی دا تر غوږو.
و پردل خان وروریا، خبره خو واوره.
پرېږده مڼې، دا سندره واوره.
ما سپین ډاکټر جان، زه ستا سم قربان، علاج دې کړم پریشان، کل مې دې کړې را پرې الله وي الله وي.
ماسپینا ڈاکٹر جان زستا سما قربان علاج دکھرم پریشان کل میں دکھ رہے راتے الوی الوی پرن خودی گنڈل وم نن بیر تسپا خولے پرن خودی گنڈل وم نن بیر تسپا خولے یو تایم زور والے کمپوٹر دی ہمش کولے یو تایم زور والے کمپوٹر دی ہمش کولے سب سوئی می تو کان نس ماس پینا ڈاکٹر جان سستا سم قربان کل می دکھے راتے اللہ وی اللہ وی ماس پینا ڈاکٹر جان سستا سم قربان علاج دکھم پریشان کل می دکھے راتے اللہ وی
گرانو پریشان او فرار لخ پلوخ پلوان و ملگرو خپل لخ پلوان و تنگ مریض لکی مارداران و تنگ ڈاکٹر لمریضان و نا بلکی لکنجوس او غریبان و مریضان و تنگ حکومت لعوام و تنگ میرمنی لسڑو تنگی او سڑی لمیرمنو تنگ ولی تنگ ریشی چی ورشو دی کور تا یو دی دی بیا یو بچه دی بیا یو شیر دی یو ازمره دی یو پرانگ دی خجی توائی چی دا دوی خدمتونه با هم کوی او زما خدمت با هم کوی نتیجه سده ارتا وگ 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 شد
خزی او خزی چرت مرشوی جر راشا وام جر راشا
یو یو سڑیا سناری دی جوڑی کڑی دی خستا پا خدمت کے لگیا اوما صوبت می تیار اولو
زما خدمت پا گولی اولا او صوبت پا میزائل اولا تا دارا تو ہوئے چه دا زما یار شیرائی ولی دا سی ڈیم ڈیم او نیم نیم ولار دی ناراض او خواب دی مراور
های های چار اختیا ویلی دی وای چه مال خامن تا نوی شوی نو حرام دی یار دی هم ستا پا شان دی نیم او رز پا زانیت بدوی او نیم او رز پا جهان تا استا یار شیری تا چیز خپل دزڑه وی ندر کم نو هم نه خوشحال کیگه
تا خبر ہے چې د دې یار شیری په سبب زمان آمد ورډ په هغه کتاب هغه څور ته ویغه کنیز بوک دے ک گنیز بوک دے د په هغه کتاب کې لیکل شوی
نو سوشو ما اوریدل دی چې په هغه کتاب کې خو یو د هغه خلکو نامه لیکل کیږي چې یو داسې ښه کارنامه یې کړې وي چې په نړۍ کې بل چا نه وي کړې او بل به د هغه خلکو نامې هم لیکل کیږي چې په بیوقوفۍ کې ریکارډونه جوړ کړي وي
خبردار کدی زما یار شیری ته بیوقوفه وویل ته خبره پرون د انګریزان راغلی وای مونږ د شیری انټرویو کوو
نو ما کله ویل چې نه به وی راغلی په انګریزانو کې هم داستارنګ خلک شته چې چرګان جنگوي
نو سوش زه خو زما چرګ شیری جنگو هغه خو په خپل مابین کې په وینو سره ولړی اگر اسلینګ دی نه دی لیدلې ملک دوستو ملک خیرو داسې نه وټکولی لکه دوی چې یو بل سره وټکوي
وسړیا لک سنجیده شه دا چرګان دا حیوانان دا مرغان ما جنګوا
یا ته پریږ د مڼې دا زما شوق دی او د شوق قیمت نه وي اورېدلې دی نه دی
وسړیا کله کله زه فکر کوم چې کیدای شي دا مونږ چې در په دره او په خپلو کې سره په جنگ یو دا د دې حیوانانو او مرغانو بدواوی خو نه دی راپسې
ته پریږ د مڼې خلق مړه ځان جنگوي زر کی ایجان جنگوي سپیان جنگوي ما که چرګو جنگولو نو سوش
وسړیا اغوی جبه نه لري خبرې نشي کولای خو بدن د اغوی هم خوږیږي د دې حیوانانو آزار مالا
خا قسم دې چې ټیک دی وای ما چې په روژه کې جګړه کړې وه د پکوړو والا سره نو چې یو سوکې وهلی وم د پوزې نه یې پکوړه را جوړه کړې وه درې هفتې مې ټکورونه نه کول نو دوی غریبانانو ته خو د ټکور سهولت هم نشته بس توبه 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 د جنګونو نه د انسانانو د جنګونو نه هم د حیوانانو د جنګونو نه هم زه ورځم د شیری یار نه معافي غواړم ته دا سندره راته واوره
غمو پکړم او لاړل وېشتان درې دي زما شتي ورسره شپړس کوچنان هاي درې دي زما شتي ورسره شپړس کوچنان
ډېرې نخرې مکړه کنه وا پخره سوټه ما کلا وا یالا چې پیدا کتر زنا هاي ما کلا وا یالا چې پیدا کتر زنا
ګران بیزار لخپلو باچهانو ملګرو د عوام تل باچهانو خوابه دیوی خونن یو وزیر لخپل باچانه تنگ دی ولی رازه چی ورشو د ملک ناپرسان د باچان نکل را وڑه دی چا نکل خان او نکل داش خوک دی لکه نکل
یو باچا خپل وزیر ته وویل چې هلکه لاړ شه او پنځه داسې کمکلان راوله چې د دوی نه لوی کمکلان نور اډوویم نه. یو میاشت وخت یې ورکړلو. وزیر هم را روان شولو. آخر د باچا سلامت حکم دی. ګرځي 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 په شلمه ورځ یو کمکل ولیدلو. تاسو حیرانیږئ ما، په پخوا زمانو کې کمکلان دومره زیات نه و دستیاب لکه په نن زمانه کې. نن سبا خو یو غواړه سل ریډي میډ میلاویږي بلکې دستیاب. خیر، نو وزیر شلمه ورځ یو کس ولیدو چې ټوپک یې اخیستی و او په اتڼ اتڼ ډیر خوشحاله را روان و. وزیر ته پوس ترې نه وکړو چې چېرته داسې خوشحاله خوشحاله روانې. هغه ورته وویل چې خبره دله خوشحاله زما یو کور ودانه چې د نن نه دوه کاله د مخه سره د سرو سپینو زما له کوره پټه تښتېدلې وه. نن مې اورېدلی دي چې په کور کې د بچي خوشحالي ده. نو ما وویل چې ورشم ټکونه خو لازمي دي، دا د خیر کار وکړم. وزیر چې وکتل چې یاره یو کمکل خو پیدا شو، دی د ځان ملګری کو او بیا را روان شو. په اتویشتمه ورځ که ګور یو بل کس دی چې ریړۍ کې ناست دی او د غنمو بوجۍ په سر نیولې ده. وزیر خوشحاله شو چې دا دی دویم هم پیدا شو. بس دلته نو میاشت هم پوره شوه. دی د دواړو کمکلانو سره د باچا حضور ته پیش شو. باچا ته د دواړو کمکلانو د راوستلو سبب پیش کړل. باچا ویل دا خو دوه کسان دي، دا نور درې چرته دي. ده ورته ویل باچا سلامت، دریم زه په خپله یم. باچا ویل څه مطلب؟ ده ویل او کنه، زه بې عقله یمه چې د یوې میاشتې نه مې د وزارت کارونه پرې ایښي دي او په کمکلانو پسې ګرځي. باچا ویل هغه څلرم او پنځم؟ ده ورته ویل باچا سلامت، که مې سر نه راکټ کوي هغه به هم در وخوم. باچا ویل زه وایه معافي. ده ویل څلرم کمکل ته یې، پر ځای د دې چې زه دې په عقلمندانو پسې لیږلی وای، د هغوی د عقل نه دې څه استفاده کړې وای. تا له یوې میاشتې نه زه د کمکلانو په تلاش کې خوار و زار کړی یم. نو څلرم کمکل ته یې. باچا وخندل، وای دا پنځم کمکل چرته دی؟ هغه څوک دی؟ ده ویل جناب هغه دی نه بلکې دی. پنځم کمکلان هغه خلک دي چې دا زمونږ رنګه کمکلانو ته ووټ راکوي او بیا کرار ورته ناست تماشه کوي. او پام کوه، عقلمند خلک د عقلمندو انتخاب کوي، د کمکلانو سره اختلاف کوي. او پام کوه، پام کوه.
وزیریم یار لفٹ نہ در کفام بلوار کا تراغل بلغت دی وہاما اس کو وزیریم یار لفٹ نہ در کفام بلوار کا تراغل بلغت دی وہاما اس کو وزیریم
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.